احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې، باران، تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی. د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې ویلي چې په بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، روزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پروان، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر 25 ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر 45 سانتي مترو پورې اټکل کیږي. د دې ادارې په خبره په مرکزي، شمال لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 50 تر 95 کیلومتره په ساعت کې وي. د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشران برخه اخلي. د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی، ډنمارک کې اداره کوي. د اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي. خود شنبې پورس ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نیټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو 10% تعرفه لوړ کړي، او که چېرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې نو د جون له لومړۍ نیټې به دا تعرفې 25% ته لوړې شي. ټاکل شوی ده چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي. د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټکو اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر 240 ته ورسید. د اندالوسین سیمو چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سه‌شنبې پر ورځ ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر 240 ته لوړ شو. د اورګاډي له دغې خونړۍ پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو. د دوو ګړندیو مسافروړونکو اورګاډو د ټکر دا پیښه د تیرې یکشنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په 360 کیلومترۍ کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شوه. کارپوهان وایي پر پټلۍ د یوې نښلیدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي. دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوپ د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 12 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په دې ګروپ کې د جدول په سر کې دی. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي چې پایلوبه به یې د فبروري په شپږمه وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورئ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له ګاونډیو هیوادو ستنول شویو کډوالو نور هم پیچلی کړی. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو. د کډوالو په تړاو به دا هم واوري چې جرمني په سلګونو افغانان چې مخکې د هغوی د منلو ژمنه کړې وه په پاکستان کې پرېښلي. دا به هم واوري
تخنیکي لږه کارته وکتل چې افغانستان کې کافي اوبسته، اما غټ مشکل همداره چې مدیریت کېږي. نو
د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل نه به دا هم واورو چې د اوبو مدیریت څرنګه په لږ امکاناتو او څرنګه په څه ډېرو امکاناتو ممکن دی. او دا په زړه پورې خبر لرو چې په پکتیا کې زده کوونکو د اے آی یو شمېر پروژې نندارې ته وړاندې کړې.
چیرې موږ ته زمینه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به د هغه سره ډیره اسری او سرڅنګ دغه پاسو شکل سره مونږه اړولې
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خورو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې د لوږې بحران له سخت ژمي او د مرستو له کمیدو سره پسې سخت شوی دی. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې مشر وای د هیواد ته په تیر یو کال کې له ایران او پاکستان څخه د میلیونونو نویو ستنو شویو کډوالو په ورتګ سره بشري وضعیت لا خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
سمیع الله چې له خپلې کورنۍ سره تیر کال له ایران څخه ایستل شوی او افغانستان ته استول شوی اوس د کابل په یوه څنډه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي. دی وایي په ډېره سختۍ سره خپلې کورنۍ ته یوه مړه ډوډۍ برابروي، ان دا چې کله د وچې ډوډۍ د اخیستو وس هم نه لري.
داسې وخت شوی چې دوه ورځې هم وږي پاتې شوي یو. ما یوازې 15 اویا سنټه درلودل او په دغو کمو پیسو مو د ماشومانو لپاره وچ ډوډۍ اخیستې. ډوډۍ مو ماته کړې او پر دوی مو ویشلې. غټان د لوږې تاب راوړلی شي خو ماشومان نه.
د رویترز د راپور له مخې دا یوازې 55 کلن سمیع الله نه دی چې له خپلې کورنۍ سره له ګاونډي ایران څخه افغانستان ته استول شوی، بلکې په تېر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي چې اوس په دغه هیواد کې له یوه سخت حالت سره مخ دي. سمیع الله وایي د دې هیله هم نشته چې وضعیت به ښه شي، بلکې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رویترز ته ویلي چې له هغو کډوالو سره چې نوي افغانستان ته ستانه شوي د امکان تر حده، یعنی نورو ځایونو ته د هغوی د لیږد، روغتیا او خوراکي موادو په برخه کې مرسته شوې. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ناممکنه ده چې په دې هیواد کې چې 40 کاله په جګړو کې ښکېلو سمدستي بې وزلي له منځه یوړل شي. د هغه په خبره اقتصادي پروګرامونه وخت نیسي او هغه د خلکو پر ژوند سمدستي اغېز نشي کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای ایران او پاکستان په تېر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې مشر جان علیف رویترز ته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت ژمی روان دی، کاري فرصتونه له منځه تللي، د هیواد ته د نویو ستنو شویو لړۍ نفوس 10 سلنه زیات کړی دی. د نوموړي په خبره ډیرو دغو افغانانو په ایران او پاکستان کې کارونه کول او ګټلې پیسې بیرته افغانستان ته خپلو کورنیو ته لیږلې او زیاته کړه چې 3 میلیونه نور کسان پر هغو ور زیات شوي چې له سختې لوږې سره مخ دي.
دلته لوږه په خطرناک ډول په زیاتېدو ده. د نفوس دریمه برخه له لوږې سره مخ ده او د تېر کال په پرتله 3 میلیونه نور کسان پرې زیات شوي دي. وضعیت د تېر کال په پرتله ډېر خراب شوی. هغه څه چې موږ وینو د څو عواملو یو ځای کېدل دي. په شمال کې وچکالي ده، خوارځواکي په چټکۍ په زیاتېدو ده او سږکال 2 میلیونه کسان په جبري ډول افغانستان ته بیرته ستنه شوي دي. دا ټول عوامل سره یو ځای شوي او د افغانستان بشري بحران لا سخت کړی دی.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر زیاته کړه چې تیر کال په افغانستان کې خوارځواکي ډېره پراخه وه چې ساری نه دی لیدل شوی او په خواشنۍ سره چې سږکال به هم د تیر پرتله وضعیت له دې هم خراب وي. د نوموړي په خبره اټکل کېږي چې په 2016 کې به 2 لک نور ماشومان هم له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستان افغانستان ته اخراج شویو په میلیونونو کډوالو د افغانستان اقتصادي کړکېچ نور هم ژور کړی دی. له بي خبرتیا وروسته به واوري چې یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته تلل او له پاکستانه اخراج شوي دي او اوس په کابل کې اوسي له یوې ستونزې سره مخامخ شوي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا دا او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لتا سره.
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلي چې د جرمنیانو پخواني افغان همکاران پکې میشتو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبري شبکې په راپور کې راغلي دا کسان چې د جرمني له لوري د منل کېدو شمنه ورسره شوې وه له پاکستانه تر ډیپورټ کېدو وروسته په کابل کې د جرمني تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخوانیو سیمایزو کارکونکو د استوګنی یو ملمستون پلټلې. د جرمني ای آر ډی دولتي خبری شبکې خبر ورکړی چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه دا ملمستون چې د جرمني له لوري تمویلیږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران له خپلو کورنیو سره پکې اوسیږي چې څه موده مخکې له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. په راپور کې راغلي له دې کسانو سره جرمني د منلو ژمنه کړې. ای آر ډی ویلي په یاد ملمستون کې د جرمني د پخوانیو افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور له مخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه یې پوښتلي چې ولې غواړي جرمني ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قوماندانې ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ملمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نه شو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستان ډیپورټ شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. سه شنبه د جنوري شلم یې ازادي راډیو ته وویل
که ملمستون چې تراشي شوی دی په وزیر اکبر خان کې نصب سره کې موقعیت درلوده. زموږ ځینې همکاران په کې اوسېدل، خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ډیپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د امید د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی. هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې د جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال
وړاندې یو شمېر جرمني رسنیو راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه افغانستان ته ډیپورټ کړي. همدا تېره میاشت جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې میش شاوخوا 1530 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوې جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 2 نورو افغانانو د انتقال راپور ورکړ، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وایي داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورټ او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میش د جرمني او افغان کیس لرونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
کال پروسه خو روانه ده، خو متاسفانه ډېره سلو ده. څو ورځې مخکې هم دلته یو څه کورنۍ مو پېژندلې، هغوی انتقال کړې، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي، او که چېرته موږ ډیپورټ شو نو هېڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه راسره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
په کابل کې طالبانو هغه ملمستون پلټلی دی چې له پاکستانه ستانه شوي هغه افغانان پکې اوسېدل چې جرمني ورسره د منلو ژمنه کړې وه. بل لور ته د جرمني د پارلماني څېړنې موندنې ښیي چې د جرمني حکومت له 0 څخه زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه هیواد ته د تلو په تمه دي نه غواړي هغه هیواد ته ولېږدوي. دا د هغو له 2000 زیاتو افغانانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو سره کار کړی، یا د هغوی د کورنیو غړي او ځینې نورې هم هغه کسان دي چې ویل کېږي ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. نور د نوریاس نوري په دې راپور کې
له 0 څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به یې لېږدوي، د بیا میشتېدو اجازه یې رد شوې دي. د جرمني نوی اوسنا بروکر سایتونګ ورځپاڼې د سیشن بي پورس د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پرېکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمني ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې دغه شمېر افغانان له میاشتو یا کلونو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمني کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمېر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمېر نورې لکه د وکیلانو او خبریالانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ دي. د جرمني د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې واک ته رسیدو وروسته د کډوالۍ پر وړاندې د سخت دریځ سیاست د یوې برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وځنډول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه د هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې خو له می میاشتې راهیسې شاوخوا 238 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. دا هغه افغانان دي چې ډیری یې د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د نورو 410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سختې نیوکې وکړې. هغې نویا اوسنا بروکر سایتونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وې بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنې واورې وشي او په ځینو سیمو کې به بارانونه ووري. افغان بزګران دې ورشتونو ته ورلمخه خوشاله دي خو له لویه سره لا هم روان شمی وچ دی. نو زراعت به له ژمې وروسته څرنګه شي؟ د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل وای که اوبه مدیریت شي دغه کمی اوبه کمی نه دي. نوموړی زیاتوي چې د اوبو ضایعات زیات دي.
اوبه له منبع نه یا له کوم منبع نه چې یا چینه ده یا کاریز ده یا هر منبع چې د افغانستان دا اوبه له اوله نه سم نه مدیریت کیږي تر هغو چې تر پټي یا تر فارم را رسیږي. بیا په دویم قدمه کې چې ډېر ضایع کیږي هغه په خپله فارم کې یا په پټیو کې دي چې غیر تخنیکي اوبه یعنی غیر پیسه په غیر تخنیکي شکل باندې لګیږي یعنی له ضرورت زیات مصرفیږي. نو دا خپله باعث دي ګرځي چې په افغانستان کې په زراعت کې هغه اوبه چې په کار دي لرنی فیصده نه زیاتې په جایه مصرفیږي. یعنی که مونږ وکولی شو چې دا خپله اوبه مونږ یو استرارو چې د مدیریت د اوبو په فارم کې یا مدیریت د اوبو په خپله مزرعه کې دغه استراره چې په عامه توګه مونږ په زراعت کې استفاده تر کوو که دا تطبیق سي نو زه مطمئنم چې تر نوي فیصده اوبه هم ضایع کیږي. یو شاید چې په افغانستان کې ډېر معمول دا دي چې اکثرا خلک شکایت کوي حتی تر یو ځایه پورې خو دا خبر درسته هم ده چې په افغانستان اوبه کمی دي. مګم په تخنیکي نگاه که ورته وکتل چې افغانستان کې کافي اوبه شته اما غټ مشکل هم ده چې مدیریت کیږي نه.
یو خو له منبع تر پټي پورې اوبه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه خو کېدای شي چې دلته فرضاً پخه ویاله جوړه سي او دا اوبه راسي، لیکن په پټي کې څرنګه آیا بزګران په دې نه پوهیږي چې له اوبو غلطه استفاده کوي او که څرنګه ده؟
د څو فکتور دي په دې کې. اول دا چې موږ تر اوسه هم لا په پټیو کې نه پوهیږي چې در موږ نویات د خاورې سره خم ده. دې ته دقیق او باید دا لابراتوار چې معلوم شي چې په دې کې فیصدي د ریګ څونه ده، د خاورې څونه ده، دا یو مهمه ده چې هغه نبات څومره اوبو ته ضرورت لري. دا بله دا چې دا خپله پټي او مزرعې چې دي په ښه شکل باندې نه دي هوار شوي، یعنی د اوبو ته آماده نه دي. هغه کوم شکل چې اوس په افغانستان کې مرواج ده دا شکل باعث دي کېږي چې اوبه زخت ډېرې مصرف شي. یعنی په یو قسمت د پټي کې اوبه ولاړې بل قسمت ته لا رسیږي هم نه. بل دا چې خپله شکل دي اوبه ورکولو، یا مثلا هدف په دې کې ده چې مونږ په افغانستان کې اوبه مونږ ورته وایو چې د سیلابي په شکل یا په فلاډ اریګیشن مونږ استفاده کوو، یعنی اوبه هم داسې خلاصې اوبه ورکوو پټیو ته. دا که مدیریت شي چې څو قسمه نور هم دي، لکه فرض مثال مونږ په ابتدا کې یو ویاله د پټي په سر کې وویستل سي او هغه څو جایه باندې په اوبو همزمان کم کم مقدار باندې خوشې سي، دا اوبه مدیریت شي. دا هغه ساده طریقه. غیر له هغه نه اوس خو په ټوله دنیا کې د څاڅکو سیستم ده، د باراني سیستم ده، که له دې نه استفاده وشي نو سل فیصده دا اوبه مونږ مدیریت کولای شو او له ضایعاتو نه مخنیوی کیږي.
باراني سیستم څرنګه دی؟
پاراسیستم دسه ده چې په مزرع کې هغه سیستم ورته جوړیږي. البته موږ څو سیستم لرو، د نوي سیستمو په اصطلاح یو د څاڅکو سیستم ده چې د پایپ په واسطه هغه مخصوص بوټو ته چې هر شي ته لازمه وي، لکه فرضاً موږ قطرهي سیستم یا د څاڅکو سیستم معمولا باغو ته یا هغه بوټي ته چې څو کلن وي غټ استفاده کوي، یا بوټي چې غټ وي. اما بعضې بوټي داسې دي چې هغه یو باراني سیستم ته ضرورت لري، یعنی په دې معنا چې هلته سیستم نصبیږي په یو مزرع کې، یا حالت چې هغه په اصطلاح سپرینکلر یا د باران جوړوي په مزرع کې، چې هغه موږ که استفاده کړو، فرض مثال کیدای شي چې لس متره په لس مترو کې، شل متره په شل مترو کې، هغه باد مختلف دي، هغه په فشار او په دې مقدار د اوبو پورې تړلی ده، چې هغه په مزرع باندې باران په شکل باندې اوبه وري، او هغه چې چانسز کرلی دي هغه اوبه کیږي.
د باراني شکل باندې ستاسو اشاره ورته وکړه، دا د افغان بزګر په توان کې ده چې دا سیستم په خپلو پټو کې عملي کړي؟ یعنی مصارف څومره دي؟
څو خبرې دي صاحب، که فرض مثال مونږ راو شو دې ته چې صحیح دقیقه محاسبه سړی ورته وکړي، دقیقه محاسبه نو ښه معلومداره چې بعضې د اکثرا د یقین د موږ تاسې له مشکلات لري، دا د اوبو خور سیستم کې نه شي کولی چې د هغې کې. اما په اصل کې که فکر ورته وکړو، مونږ کله شاته لاړ شم، افغانستان کې دوه رقمه زراعت دی، یو بخورنامیر زراعت یا مونږ ته سبسیستنګ فارمنګ وایي، چې یو کس یو پټی لري او شاید پکې کري او د هغه صفت خوراک هغې ته بس هغه پوره کوي، او یو کمرشل یا تجارتی په بخش کې زراعت ده. په دې معنا چې که هغه لوی پټی ضرور نه دي، که سړی یو جری پټی هم ولري او هغه ظرفیت د دې ولري چې هغه نه کافي اندازه، پر مثال یو پټی ظرفیت د دې لري چې مونږ یو 50,000 افغانۍ ترې عاید واخلو، اما فعلا په دې عادي سیستم غنشات ویزر یا 15,000 عاید تر واخلي، نو که دغه ته صحیح دقیقه محاسبه وسي، نو زه د ما په نظر چې زه خپله میام دې قانیم، هغه سیستم ارزانه تمامیږي نسبت دې ته چې موږ دا اوبه کوو. ښه، هغه په اوله کې به شاید هغه اقتصادي مشکل ولري، اما که په ټوله کې سړی فکر وکړي، خو معلومداره چې دلته باید هغه نهادونه چې په دې کې کار کوي کومک شي دهقان سره، یا مثلا دولت کومک شي، هغه موسسات چې دي افغوس خو فعلا مرمتهیم ډېرې کومک کوي، نو دغه معلومداره. اما په ټوله کې که صحیح دقیق محاسبه ورته وسي، ما په نظر په صفت دی او دهقان زه دا وایم چې دا اقتصادي ده، اما او استعمال ډېر ضرور ده چې مونږ هم اوبه سپما کړو او هم مؤثریت د اوبو ډېریږي. دلته یو بله خبره هم چې زه غواړم اشاره ورته وکړم، چې بعض خلک داسې سوچ کوي، نه چې اکثرا داسې سوچ کوي چې که چېرې نباتاتو ته مونږ ډېرې اوبه ورکړو دا به ورته ښه ګټه وکړي، تر حال چې هغه ډېر منفي تاثیر هم کېدای شي په نباتاتو ولري. نو د دې سیستمو یا د باراني سیستم یا د قطرهي سیستم نه تنها چې اوبه سپما کوي، بلکې دا مؤثریت څو برابر لوړ دی.
تاسو داسې محاسبه کړې ده چې فرضاً یو جریب باراني سیستم یو بزګر ته په څو افغانۍ تمامیږي چې دا سیستم پکې ولګوي؟
دلته اوس مونږ به په ډېر کار چې کوو په قطرهي سیستم یا د څاڅکو په سیستم کوو، باراني سیستم ډېر زیات معمول نه ده. د څاڅکو سیستم که تاسو ووایم، تقریبا په حدود د 15,000 الا 13,000 افغانیو مصرفیږي، اما دا کیدای شي چې دوه درې کاله استفاده تر وکړي. که بیا غسه محاسبه کړو، داسې فکر وکړه چې په جریب باندې تقریبا په حدود د 3,000 افغانۍ، چې هغه هم هغه نباتاتو ته چې هغه عاید زښته لوړ وي، لکه مثلا ترکاري، لکه فرض مثال ونې، ډېر دغو ونو ته که محاسبه کړو، نو دا که محاسبه کې شاید چې د یو کس چې هلته کارګري د هغه د معاش هم نم کم وي. یعنی اقتصادی بوته کو سنجه دا ډیر اقتصادی ارزان او مسره ده.
د اوبو د مدیریت لپاره کوم ګامونه باید واخیستل شي که تاسو یو دوه درې راته توضیح؟
اول کار څه دا ده چې اوبه باید چې په منابعو کې، فرض مثال مونږ ډېر جایونه لرو چې ډمونه یا هغه اوبه چې د تغذیه کار کوي شي، چې هغه چې په خپل هماغه منبع اوله منبع کې کنټرول شي، او ځمکې ته په اصطلاح د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. اول کار دا ده چې دا باید وکړو. بعد له هغه له منبع نه اوبه چې راځي تر مزرعې پورې یا تر پټي پورې، دا باید کنټرول شي. دا باید پاخه چینلونه، پاخه ویالې، یا هغه سیستمونه یا پایپو په سیستم باندې چې راشي. دا دویم کار. او دریم او اساسي کار دا ده چې په خپله داخل د مزرعه کې یا په مزرعه کې اوبه مدیریت شي.
دا مزرعه ته سوبور کوو د ویالو لاري،
خو کچرته ویالی پخې هم کو خو بیا هم مجبور یو سی لکه سیل وبس بهیږي په دې شکل باندې پټی ته اوبه ورکو. آیا بل لار شته غیر له قطري او باراني سیستم؟
بالکل صاحب، یو بل شی مهمه ده صاحب، یو بل شی مهمه ده چې افغانستان کولی شي چې دا پټی مونږ یو مخکې څو کاله مخکې افغانستان کې یو پروژه وه چې هغه ته آن فارم واټر مینجمنت یو پروژه وه چې هغوی بعضي ماشینري توضیح کول خلکو ته چې اوس هم شته چې دا پټی یې هموارول، یعنی مطلب لایزر کول یې په تخنیکي اصطلاح لایزر، په دې مانا چې هغه پټی په ښه شکل باندې جوړېدل. که پټی مونږ په ښه شکل جوړ کړو او همداسې عادي یې فار مثال د پټي په لکه مخکې څه ما ویلې د پټي په بر سر کې چې خونه اوبه خوار ده هلته یو عمومي ویاله وباسو او له څو ورخونه دا پټی اوبه کړو، بیا هم دا طریقه د مدیریت ده. یعنی دا هغه ساده شکل پیدا غیر لغه نه که په اوسني شکل باندې چې همداسې په سیلابي شکل یا په رواني، حتی بعض منطقې ته سیدي چې پټي فرض مثال د شپږ پټي شا په شایي له پاسه نه اوبه کوي تر آخر پټي پورې معلوم نه ده چې اوس دا همداسې اوبه پرې خوشي، نو دا خو مدیریت نه سه. یعنی که ساده شکل باندې مونږ مدیریت هم کو ډېر تاثیر کوی سي.
له ښاغلي عمر خیل څخه مننه. په پکتیا کې روانه اونۍ د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو د دولسمو ټولګیو څخه د فارغېدو په پار جوړ شوې ناسته کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی له لارې یو شمېر ترسره شوې پروژې نندارې ته وړاندې کړې. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له دولسم ټولګي د فارغېدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاء الرحمن مشال راډیو ته وویل:
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دې وخت باندې درم چې هوم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه دی اردینو وسیله په واسطه او سره دی فور چینل ریلی په واسطه، نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړسه و.
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر، زده کړې، پریکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي، او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني، خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکی شاکر الله وویل:
زموږ پروژه سوا د زخمت لحاظ ډیر لوی و، خو کچیر موږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنې به د هغه سره ډیره اسریوی او سرڅنګ دغه پاسر شکل سره موږ اړولای شو.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د نوې ټکنالوژۍ سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباوند خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش ول:
دا چې نړۍ نن سبا شرایط کې داسې حالت راځدل لسی ان بشری قوت ورستر بل ضرورت ارتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته ارتیا پیښه ده. موږ غواړو نو بل لسی په دې برخه کې نو وخت کو په دې برخه کې نور سرلارې سو نور ته لار اواره کو سي جوړ سي ورته نوې نسل سره په دې برخه کار وسی. موږ پرمانه سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښت باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې ما ته نه کړې.
د خصوصي ښوونځیو ډېری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازیاریو، سمکنۍ او ډنډې پټان، روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنو ته به جوابونه راکړي. یو خوشا د اقتصاد، د سیاست، د اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، د اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوج؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته یې کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دازما حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل اساسي رالو.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل، تاسو ته خرغلاست وایم. په نننۍ خبرونه کې زما میلمه هم یو خبریال دی، یو خبریال چې له یو بل خبریال سره خبرو ته کینی، نو ښایي خبرې ستاسو لپاره ځکه په زړه پورې وي چې په خپلو کې د پوښتنې او ځواب په ژبه پوهیږي. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ میلمه د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ د پټان غږ راډیو مسؤل بخت زایل څمکنی دی. ښاغلي څمکنی په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته یې کار ویلی دی. زما میلمه په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې یې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي، او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکني څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اورېدونکو ته ور وپېژنئ.
ډېره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب، لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مقدم کوم، او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلیبه پر غاړه اوسېږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف دومره در سره وکړم چې زما نوم بخت زیل دی او تخلص څمکنی کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځه ولسوالۍ څمکنیو کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغلته زه چې په کوم کال باندې پیدا شوی یم، هغه 1940 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نومې ځای کې چې دا هم همدغلته هم جواره ولسوالۍ ده، د ښکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې سره جوخته پرته ده، او د دې فرضي کرخې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتره کې شتون لري. نو همدغلته مې دنیا ته سترګې غړولې دي، او زده کړې مې هم په همدې خپله ولسوالۍ کې چې دغلته یوه لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د څمکنیو عالي لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري، همدغلته سرته رسولي دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړم پکتیا پوهنتون ته، ازموینه مې ورکړه د کانکور له طریقه، هغلته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. له نیکه مرغه چې په خون ورو باندې هغلته د ژبو ادبیاتو پوهنځي ته زه بریالی شوم، او په ژبو ادبیاتو پوهنځي کې مې بیا د پښتو څانګه د خپل ځان لپاره غوره کړه. او د هغې وروسته نو بیا په خپله زه په 1999 کال کې فارغ شوم.
مننه څمکنی صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنی ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست هلته. په هغو ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر کرښه د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپو ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره بېخي جوخته ده، او هر څه موږ ته ښکاري، هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم پوځونه چې دي مثلا هغه په دې پوستو کې چې دي هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ. نو موږ د خپلو مسؤولو چارواکو سره په تماس کې وو، نو هغه سره به مو وخت نا وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغوی څخه به کوم معلومات چې دي اطلاعات راغونډول، نو موږ په چټکتیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغلته ده او زه مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده او د پکتیا ولایت شپږ ولس ولایت تر پوښښ لاندې په همدې ځای کې نیولې دي او تر څنګه نورو ولایتونو ته یې هم اوس پراخوالی موندلی دی. وسعت یې ورکړی دی. دغه ټوله ولسونه چې دي خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول. موږ ورسره په تماس کې وو. هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان لرل او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره هم خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خپرونې ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغو ته خپرونې کوئ کوم ولایتونه دي؟
سمکرې ولسوالۍ د شمال لور ته د ایوب ځاځی ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لور ته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده. تر څنګ د جنوب لور ته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده. د جریخیلو سره جوخت بیا د مستحیل ولسوالۍ ده او د هغې تر څنګ بیا د غرب لور ته د لجه منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو پل حال تر پوښښ لاندې نیولې دي او د پرزي کرښې ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې یعنی اقوام قبایل اوسېږي دغه قبایلي سیمې لکه د کورم ایجنسی ده پړچنار او د سپین غر خواته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مونږ تر پوښښ لاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پره پره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو معلوماتي خپرونې لرو یا دغسې نور مطبوعاتي خپرونې لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو له دې ډېر ټولو څخه دوی آګاه دي زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټان غږ راډیو وسعت او پراختیا ته مونږ نور هم وده ورکړې ده. اوس مو دغه راډیو یو مرکز څنګه چې دا مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده چې اغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی دا مونږ تر پخښ لاندې راوستلې دي او د همکارو راډیوګانو سره مو تړونونه کړي دي. ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه مونږ ورکوو هغه دوی نشروي لکه په لوګر کې له اتحاد راډیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ راډیو څخه.
سیالی د راډیو په برخه کې یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د راډیوګانو ترمنځ تود دی. مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو راډیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خپرونې کوئ رقابت د راډیوګانو ترمنځ شته؟ نورې سیالي راډیوګانې لرې تاسو چې غواړئ چې له هغو نه تاسو میدان وګټئ؟
بالکل دا چې د تاسو خبره وکړه او خټکی ته اشاره وکړه ښه پښتنه هم د پر ځای پښتنه ده. د راډیوګانې په افغانستان کې څومره رسنۍ دي دا زمونږ خپلې رسنۍ دي. دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي. د همدې خلکو د عوامو پوهاوي لپاره مختلفې برنامې لري. د راډیوګانو په برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډېره توده روانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې. دغه تا ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې دي خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي. وسعت او فراختیا چې د هغه باید ډېره چټکه واوسیږي او خپل نشرات لر لر سیمه وغځوي. پټان غږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نورو راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو. زمونږ برنامې چې دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېرې برابرې واوسیږي او هغه خپرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره د افغاني فرهنګونو سره د اصولو سره مطابقت خوري نو پالیسی سره په ټکر کې ونو اوسیږي. هغه برنامې هغه خپرونې موږ مخته وړو. هغه مختلفې برنامې دي که هغه خبری دي که هغه ادبي دي که هغه تفریحي دي که هغه معلوماتي دي که هغه دینی دي. هغه پروګرامونه چې موږ ته په اوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې حق له موږ پره پره کار کړی دی او لا روان یو. هڅو ته دوام ورکوو نو د رسنۍ د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کېږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ چې دی د هغوی سلیمې غوښتنې موږ تر مهمو هغه مسؤولو چارواکو رسوو.
مننه. ستاسو له خبرونو به راشو د بلې خواته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستی ده؟ راته ووایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو دا رشته خوښه کړه؟
ډېره زیاته مننه کوو. دا چې په هره ټولنه کې یوه ژبه کله چې بډایه شي هغه فرهنګ ورسره بډایه کېږي هغه ملت ورسره راپورته کېږي او ورسره ژوندی کېږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملی مطرح جب بلل کیږي، یو رسمي جب بلل کیږي. خو اکثره دغه جب چې وایون کی مثلا په نور جب کې عادت شوی دی، یا د نور جب لغتونه شي دی هغه را داخل شوی دی، د نور جب اثرات پیری شوی دی، خاطر دې باندې چې دغه جب د پردیو مستعمره و نه ګرځي، او دغه جب له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ جب ته تاوان پیښوي، نقصان ورته پیښوي، وژغورل شي، بهتر مې وګڼله چې د خپل پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو، او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. له نیکه مرغه چې په همدې برخه کې مو زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پېژندل، او لیکنې مو پکې وکړلې. د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو، او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، تر څو دا ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح پښتو ژبه. که تاسو خیال کړی وي په 1415 کال کې نږدې و چې د مړو ژبو کتار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي، او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي، او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې اوسېږي، نو همدغه پنځه مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنې هم لرې، لیکنې په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنې دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تحلیقات چې دي، زما تحریري ادبیات اکثره په نثر کې دي، او په نثر کې چې بیا کومې لیکنې موږ ترسره کوو، هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رانغاړي، لکه ادبي دي، هنري دي، او تر څنګ دیني مسایل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپلو ولسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري، او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي، هغه په ډېر سلس نثر کې موږ یې لیکو. نو ما نثري لیکنې کړي دي، او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، همغلته زه فعال غړی یم، او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یوه لویه غونډه ترسره کېږي په پکتیا کې. کره کتنې ته مو وړاندې کړی وو، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله، دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل وو هغه مې اصلاح کړل. نو د زما لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو، او د نختر ادبي بهیر پر مټ، او تر څنګ یې د اطلاعاتو کلتور وزارت تر سیوري لاندې، نو همدغه شان ته لیکلو ته به دوام ورکوو، تر څو زمونږ ملت د لیک لوست، همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد اوسېږي، او دغه دود لا مروج پاتې شي، او زمونږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، عبرت ترې واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي، او په انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د ازادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي، او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي، نو زړه مې غواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري، او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکې د انتقاد ګوته، او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستونو سره نوی مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنی وکړو، تاسو زموږ د افغاني تاریخ چې دغه شهامتونه او زړورتیا وي چې هغه موږ راځوندې.
مننه څمکنای صاحب، ستاسو په لیکنو کې ما واوریدل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي، او ډېرې کمې مو لیکلې دي، نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښه وي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم، او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اورېدونکو هغه ذوق چې دی اهل ذوق د هغوندې خوښې وړ وګرځېږي، او څه نه څه دغه خپله ذایقه یې خړوشي وي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به همغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونه په دوام کې بس تاسو هنري نصر هم وورو
سمه د مننه تکل صاحب استاذ د غختنې مطابق کوم خوخه وی د ریواج زنجیرونو په نامه زما یو لنډه کیسه ده د به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم
مهرباني وکړئ
د ریواج زنجیرونه د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو رواجونو په زنجیرونو تړلې وه په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کول و لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي خو مالیار د هرې تیارې هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې هغه د غرونو بادونه حس کړي وو هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه د هغه کلک هوډ د هر رواجي زنځیر ماتې غږ د هرې تیارې حسره مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کیدلې او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړۍ پرې شوې هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي د ژوند هیڅ ترګمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده د خپل ژوند د اور هر نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله اوس د کلی په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتېدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب د اثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو پر کومو موضوعاتو دی
بالکل دا ډیره یوه ښه پوښتنه ده او ډیره جالبه ښه پوښتنه ده نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ را څرخي اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي زمونږ د هیواد رکود هغه اصلي عوامل فرهنګي قیودات د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنجیرونو تړل د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول د مینې د محبت جریانونه د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول د هغوی عیني کیسې داستانونه را اخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه خصوصا اقوام او قبایل له کومو ننګونو سره له کومو چیلنجونو سره مخ یو او زمونږ ولس څه ژبه وي د دې فرهنګ څه ژبه وي کوم خرافات منحرف شیان دي او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو
مننه او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړي
بالکل قدر مند تکل صاحب هر هغه څه چې ما پر سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده نه پدا د خلکو د عامه پوهاوي په موخه د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي ترڅو خلک خوند هم ترې واخلي او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغسې یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره د علم له لوړولو سره یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغسې یو هنري نثر مو راته لولئ اوس.
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا غوښتنه وي او موږ به یې څنګه نه منو، په سر سترګو به یې منو. زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي ترڅو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چا ته ورسیږي، نفع ورسیږي. موږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، موږ پخپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې موږ خپل هیواد ته د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلې ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار ښکلی بخملي موسم دی، چار چاپیره د خزان ټول مړاوي کایناتو د ژوند نوې تازه سا اخیستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر منځ نری مسکا کوي او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي چې د ژوند هره څپه یې د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یم. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي. او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونه رسي، دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هره برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالت د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژي دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې مونږ باید ډېر متمدن واوسیږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور عنعنات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بېلوي، ولسونه د بل څخه بېلوي، شناخت کوي. نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق، د خپلو فرهنګي اصولو مطابق مونږ دغه خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نژاد پالنه او همدارنګه قوم بازی او نور دغسې نژادي مسایل چې دي، دې ته باید مونږ د پایټه کې کېږو. افغان ته د افغان په سترګو وګورو، انسان ته د انسان په سترګو وګورو، یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو. مونږ باید سره یو موټی شو، مونږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، مونږ باید علم طرفدار واوسیږو، او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه ګلو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې چې دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو. مونږ باید خپل ګلري ماشومان، خپل آینده، راتلونکی، مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل، خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمه و. تر بلې خپرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. هي چارې
د ازادۍ میلمه.
خوش زنگونه کې ساده په کې ورخوې شم خوش زنگونه کې خوش زنگونه کې خوش زنگونه کې کمه نظر لاده جهان روح راستان ویشم خوش زنبون کے سات راتو پات کے دیشم خوش زنبون کے دل میں وعدہ پورا کویشم خوش زنبون